ریکړو. اوس مرزو لنډو خبرونو ته او تر هغه وروسته 15 دقیقې بس. نګر هر کې چارواکي وايي پاروستي ورختونه او توپانونو کې وڅلويخ کسانو شل شوی او لدرې سو ډېر ټپيان دي. د نګر هر په دوه کونډي ولایتونو کڼړ او لغمان کې به سیلابونه 15 کسان وژل او یو بل ټپي دي. بل پلو د امریکتي وزارت ویان شرافت زمان هم نن سهار په یو خبر پاڼه کې د رقمو د لوړېدو خبره کړې وه. په خبر پاڼه کې راغلي وو چې د توپانونو ګڼ کورونه او عامه سیمې هم ویجاړې کړې دي. ښاغلي زمان سیمې ته د مرستې او روغتي کارکونکو د رسیدو او له نړیوالو ادارو سره د همغږۍ هم ویلې وو. پلان کې پیو ترافیکی پیخه کې ولس کسان مله وسلو د شنو ټپین شوی د دې ولایت نه قومندانې رسنی او تاسو ولې خبر پانه کې ویلي پیخه نن سار د خنجان له سالې په شمالي سالنګ کې دی و 1578 ډوله مسافرونو کې بس چې پکې دوله کول رامس شوی. په خبر پانه کې ورشو چې فوجل شو کسانو کې 12 نارینه 2 خزي او 3 ماشومان شامل دي. خبر پانه کې ولشو چې ټپین روختون ته انتقال شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت او ممیریا ست وای لا دی روسه د پاسپورت غوښتونکي په یو ونه کې پاسپورت ترلاسه کولای شي. د پاسپورت ریاست او ممیریا عبدل کریم حسیب نن پیوی خبري غونډه کې ویل چې یو هفته کې به خلکو ته نوبت ورکول کیږي. په کوم ونه کې چې چا ثبتنام کړی په هغه ونه کې به نوبت را رسیږي او خپل پاسپورت به ترلاسه کوي. د ښاغلي حسیب په خبره د نوم لیکنې سایټ به یو هفته خلاص وي او د ظرفیت مطابق به کې د پاسپورت د غوښتونکو نمونه ثبتېږي. بل پلو نن د کورنیو چارو وزارت بیان د عبدالمتین قنی هم ویلي چې سبا د کابل په دریو برخو دارلمان قلعه زمان خان او تنګي درخیل کې د پاسپورټونو د ویش څنګه پرانیزي. او په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستي برید مرګ شو بلړولې ده. د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې نن سهار د جولش په سمه پر یوې امنیتي پوستي په وسلوال برید کې دوه سرتیر وژل شوي او شپږ ټپیان دي. امنیتي چارواکو د نومرو خدل په شرط ازاد رډیو مشال برخې ته ویلي دي چې برید د ډیری اسماعیل خان په کړې شموزو کلی کې شوی دی. د چارواکو خبره ده دواړو خواو ترمنځ له هم جګړه روانه ده. درې بریدګر وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو سیمه د پاکستان پوځیانو پر یو نظامی مرکز په برید کې ته پوځیان وژلې و. د چارواکو خبره چې په دغه برید کې واوی کسان نور ټپیان شوي وو.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 15 دقیقې باسته خراغلست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارنې کمیټې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو ځاله بللې ده. د کمیټې په یو تفصیلي راپور کې ویلي دي چې القاعده شبکه د پاکستانی طالبانو تحریک داعش او نورې توندلارې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. القاعده چې په تیره یوه لسیزه کې او د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ډېره فعاله نه وه، اوس تورنه شوې ده چې په افغانستان کې د پوځي روزنې یا ترینینګ د کمپونو جوړول پیل کړي دي. ایمن الزواهری چې د بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشر شو، د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. طالبانو په افغانستان کې د الزواهری پر استوګنی به خبري خودلې و. په داسې حال کې چې واشنگټن ویلي هغه د کابل په زړه کې اوسېده. په عین حال کې پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیر تر ټولو لویه تروریستي ډله د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی ده. پاکستان په پرله پسې ډول پر طالبانو له دې کابل انتقاد کړی دی. اسلام آباد ادعا کوي چې د دې ډلې وسلوال په افغانستان کې فعال حضور لري او له هغه ځایه په پاکستان کې تروریستي حملې تنظیموي او عملي کوي. خو پر افغانستان واکمن طالبان په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسلوالو د حضور ادعاوې ردوي او وایي هیڅ چاته د افغانستان له قلمرو څخه د بل هیواد پر ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو له اړخه ګواښونه څومره جدي دي. د خبرونې میلمانه دي د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی. خبرې له ښاغلي اتمر سره پیلوو. اتمر صاحب، تاسو په سریزه کې واورېدل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه ادعاوې شوې دي او ملګرو ملتونو له دې کبله اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې له کومه ځایه سرچینه اخلي؟
مننه تکرار صاحب، تاسو ته ستاسو درون میلمه ته او همدغسې اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیله. دغه خبرې په دغه درې کلونو کې همدغسې متواتر راځي چې گویا ترهګرې ډلې په افغانستان کې دي، سره د دې نه چې ځینې شواهد هم دا ښکاره کوي چې دننه د طالبانو د حکومت له خوا نه هم دوی سره هغه تسهیلات مساعدېږي. په طور د مثال همدا اوس په غزني کې داسې ویل کېږي، ما یې عکسونه له هم ولیدل چې ځینې باراکونه او ځینې تاسیسات جوړیږي، او داسې ویل کېږي چې دغه د ټي ټي پي د فامیلونو دپاره جوړیږي. په دغه برخه کې تر اوسه د طالبانو حکومت داسې کوم وضاحت نه دی ورکړی. د بل خوا نه څو ورځې مخکې سیف العدل د القاعدې د شبکې مشر اعلان وکړ او د مسلمانانو نه یې وغوښتل چې دوی افغانستان ته لاړ شي، افغانستان کې به دوی خوندي پاتې شي او هلته اسلامي عمارت دغسې یو نظام راوستی چې ټول هغه کسان چې دغسې فکر لري هلته خوندي پاتې کېدی شي.
او صاحب، فکر کوئ چې دا له طالبانو سره په همغږۍ، یا طالبان په همغږۍ کې دا بلنه ورکړل شوې ده، او که طالبان له دې بې خبره دي؟
طالبان تر اوسه پورې په دغه برخه کې څرګندونې نه دي کړي چې باید دوی په مستقیمه توګه دغه مسؤلیت د ځان نه لرې کړی وای، مطبوعاتي کانفرانس به یې ورکړی وای یا اعلامیې به یې صادرولی چې افغانستان د ترهګرو ځای نه دی، دلته کار څوک راځي همدغسې د راشي، لیکن د ټریننګ دپاره او د نورو هیوادونو د تهدید دپاره دلته ځای نشته. متاسفانه دغه سیف العدل د القاعدې اوسني مشر دغه خبرې څو ورځې په مطبوعاتو کې وکړې څو ورځې مخکې، او دا په رسنیو کې ډېر لوی انعکاس پیدا کړ. نو د بل خوا نه د ملګرو ملتو ځینې راپورونه داسې وایي چې د القاعدې کمپونه بیا جوړ شوي دي، مثلا په کونړ کې، په لغمان کې، همدغسې په هلمند کې، په زابل کې، او کېدای شي په تخار کې، دغه ځایونه دوی په نښه کړي.
او دا راپورونه څومره کره دي؟ یعنی مطلب می دادای چې دا هم ناممکنه نه ده چې د طالبانو د حکومت مخالف ځواکونه چې طالبان تروریستان بولی دوی به ملګرو ملتونو ته غلط راپور ورکوي. زما سوال دادای چې دا د ملګرو ملتونو خپل سرچینې دي د راپور ورکولو، او که په سیمه ایزو سرچینو دوی باور کوي؟
زه ګمان نه کوم که ملګر ملتونه تر څو چې خپل راپور نه لري د نورو په راپور باندې دغسې مسؤولانه دریز دوی نه نیسي. یعنی زما دا دی چې دغه راپورونه د څو منابعو نه دوی اخلي، د خپل منابعو نه او د نورو منابعو نه، او نور د ملګرو ملتو هغه د امنیت د شورا د غړي هیوادونو سره دا شریکي کې بیا په ګډه دوی یو دریز نیسي او یو اعلامیه ورکوي. نو داسې نه دی چې ګویا د طالبانو د مخالفینو د خوا نه دغه راپورونه هغوی ته ورکړل شوي، هغوی باید په دغه باندې باور کړي، دا زه ګمان نه کوم که دغسې. نو په هر صورت دغه اندېښنه ده، مثلا په تېرو څو ورځو کې کله چې قرغزستان کې دغه ناسته ترسره شوه، قرغزستان هم عین دغه تشویش وښوده چې په افغانستان کې مخصوصا په شمالي ولایتو کې ترهګرې ډلې شتون لري، هغه ډلې دي چې د منځني آسیا هیوادونو ته دوی تهدید پېښولی شي. نو اوس د دغه خبرو د رد لپاره باید طالبان زه فکر کوم دا د دوی مسؤلیت نه لري کوي چې دوی صرف همدا اکتفا کوي چې وایي دلته ترهګرې ډلې نشته. ترهګرې ډلې ځکه شته دي چې دغه دوی عملیاتونه ترسره کوي. خپله طالبان کله چې عملیات کوي وایي مونږه د داعش لس کسانه ووژل په فلاني ځای کې، مونږه د دوی شبکه ویجاړه کړه، دومره کسانه مونیو. دا خپله ښیي چې دلته دغه ډلې شته دي. او بیا کله چې د هیوادونو د تشویش او اندېښنې مسلې طالبان د باید دلته اعلامیې ورکړي، کانفرانسونه دې ورکړي، شواهد دې وړاندې کړي. د هغوی نه د شواهدو غواړي. مثلا اوس قرغزستان چې دا خبره کوي چې دلته شته، دوی دې باید مستقیما هغوی سره تماس ونیسي، د هغوی نه دې وغواړي چې تاسو چې دغه ادا کوئ په کوم بنسټ باندې، دغه کسان چیرته دي. نو که داسې دوی ځان غلی نیسي، د القاعده د مشر په خبرو کې هم دوی دریز نه نیسي، د هیوادونو په مثلا په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې دوی دریز نه نیسي، بیا خود په خود دغه ملامتیا دوی ته متوجه کیږي.
بله قدرمنو اوریدونکو، د امنیتي چارو شنونکی نعمت الله جلیلی له موږ سره په خپلونه کې میلمه و، خو له بده مرغه له موږ سره وصل نه شو. ښاغلی اتمر را سره دی، او د امنیتي چارو یو بل شنونکی اختر محمد راسخ د بس لپاره اوس په خبرونه کې را سره دی. راسخ صاحب ته ښه راغلاست وایم، مګر غواړم له اتمر صاحب نه یوه وروستۍ پوښتنه هم په دې برخه کې وکوم چې اتمر صاحب فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو دریز دغو پر وړاندې، خو معلوم دی له داعش سره جنگ کوي، د القاعده په باب وایي چې دا په افغانستان کې نشته، دا نورې وسله والې ډلې چې قرغزستان ادا کوي، یا مثلا د چین اویغور ډلې دي، یا ټي ټي پي دی، دا د دېو سره د طالبانو اړیکې ستاسو له نظره څه ډول دي؟
تکل صاحب، زه داسې فکر کوم چې ټولې اسلام پالې ترهګرې ډلې چې دي، ګوري مونږ دا وایو چې اسلامي ترهګرې ډلې، یعنی زمونږ هدف اسلامي هیوادونه، اسلامي ډلې نه دي، اسلامي ترهګرې ډلې، افراطي ډلې چې دي، دوی په مجموع کې په یو پلاتفورم کې سره کار کوي. زما باور داسې دی، دوی ټول په خپل منځ کې ډېر نږدې همکاري لري، لکه چې په دغه تیر د جمهوریت شل کلنه دوره کې د همدغه طالبانو سره ټي ټي پي مرسته وکړه، داعش مرسته وکړه، القاعده مرسته وکړه، حتی ایران، روسیه، چین، پاکستان، دوی هم ورسره مرسته وکړه د جمهوریت د نظام د پرځول په خاطر. دوی په خپل منځ کې سره ډېر ښه روابط لري، ډېر ارتباطات لري، ډېر یو بل سره مرسته او کومکونه کوي. لیکن دا داسې معنا نه لري چې ګویا دلته اوس طالبان د پاڅېږي، دغه ټول ډلې دي د افغانستان نه لرې کوي، دا نه کوي دوی، ځکه چې د دوی ملاتړ یې همدغه ډلې دي چې د طالبانو ملا یې تړلی.
مننه راسخ صاحب، ښه راغلاست خبرونې ته. تاسو د ښاغلي اتمر خبرې واورېدې. دوی وایي چې دغه وسلوال اسلام پالې ډلې چې دي، دوی ټول په خپلو کې اړیکې سره لري او یو د بل ملاتړ کوي. فکر نه کوي چې لږ تر لږه داعش ډله، اسلامي دولت ډله داعش، او د هغې خراسان څنګه به په دې کې یو استثنا وي؟
د سوال پاک لویلی سم. ګورئ، دغه مشه وخت ترهګر اسلامي ترهګر ګروپان وایو، چې دغه ترهګر اسلامي ګروپان تعریف دغه دی چې غربي نړۍ او بالخصوص انګلستان د دغه مفکورې له ادرسه دوی وشو کولای د خپل مخالفین او بالخصوص خپل د ستراتیژي دښمنان په دغه سیمه کې مات کړي، او د هغو ته لوی زیانونه یې یا وایم داسې اتحاد جماهیر شوروي په روسیه بدله کړله، او همدغسې د چین د مخنیوي د اقتصاد او د پرمختګ د مخنیوي دپاره، او د افغانستان جغرافیه په تقریبا دغه نیمه پیړۍ مستقیما استعمال کړې ده د همدغه عنوان تر چتر لاندې، چې دغه جهادي او مثلا تروریزم او دا اسلام ګرایان، دا ټول دغه پدیده، دغه تعریف، دغه نوم اصلا د برېټانیا نه دغه طرحه شوې ده، او د غربي نړۍ د ایس ای او د سی ای ای په واسطه په دغه سیمه کې دغه تیوري عملی بڼه باندې مصالحانه د انسانانو د وژنې او د ترقیو د پرمختګ د مخنیوي لپاره دغه استعمال شوې ده.
راسخ صاحب به تاسو یو پخوانی سابقې ته د موضوع لړۍ تاریخي سپړنه تاسو وکړه مننه لدینه، مګر په اوسنۍ نویو شرایطو کې دا اوس چې مونږ یو دلته په یو وشتمه پیړۍ کې د دې ډلو په اړیکو باندې زغورم ستاسو نظر واخلم. ل داعش ډلې سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ آیا هغه سره لکه چې خغلای اتمر وای داعش ډله هم له دوی سره تړلې ده؟
دقیقا ګوري، داعش ډله فقط یعنی کده چې د صلاح او د بیرغ له ادرسې ماسبه کو د داعش په صلاح باندې موډر رسی وي او بیرغ به دې د طالبانو تو سپین وو دوی ته تور اما هغه کلمه لا اله الا الله محمد، مگر د طالبانو نه سخت دریزه یعنی وشونکی تباکونکی په سیمه کې د ناخواله لپاره ډیر په سرعت د ناامنۍ لپاره دا ګروپ چمتو دی. ولی تاسو وګورئ په دې نظامی برخه کې موږ داسې مسله ګروپان لرو چې مثلا یو د ټانګ یو هوایی یو زمینی یو مثلا کشفی، دغه ډله چې د خراسان د داعش خراسان تر شتر لاندې په دې سیمه کې د تقویت او د قدرت د رسیدو او یو ځلې دا سیمه د لکه سوریا غوندې بدلولو ته دغه منطقه کې دی مطرح شوی دی، دا متوجه شي چې دا ترهګره ډله د نورو سره سم اړیکې تسلسل سم دی، خو دا لږه علال کوونکی تباه کوونکی او د وژنو په ډګر کې ډېره سخته ښکلې تربیه شوې ده چې فقط انسان ورته د حیوان حیثیت بلري، سیمه ورته د یو قبرستان حیثیت بلري. زه ویلی سم دغه مفکوره اصلا یوه مفکوره ده، دغه مکتب یو مکتب دی، دغه ټول د هماغه یوې مدرسې نه د مدرسې د نوم د استعمال او د اسلام پاک نوم استعمالول په دغسې ناخوالو کې دغه د غربي نړۍ او بالخصوص د انګلستان له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې یو ځل بیا د چین د تباهۍ لپاره دا پروګرام شروع دی او د آسیایي میانه ته باندې حاکمېدل او د روسانو د ځپلو او افغانستان جغرافیه او افغانستان ولس اصلا غربي نړۍ ته د انسانیت په درشل کې مطرح نه دی چې دا انسانان دي یا دغه جغرافیه کې انسانان ژوند کوي.
راسخ صاحب، د طالبانو اړیکې ستاسو په نظر له ټي ټي پي نه نیولې تر حزب التحریر پورې، د ازبکستان تر اسلامي غورځنګ پورې او دغه نورې ډلې چې تاسو یې یادوي، د طالبانو سره د دوی اړیکې څه ډول دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبان له دوی سره په تفاهم کې دي؟
بالکل ګوري قربان هم څنګه وایي، د المرخ په دوه ګوتو نه پټي یو قربان هم څنګه وسامه بن لادن په یو 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 عرب باندې افغانستان شل کاله د دغه بدبختۍ او دغه غربي نړۍ د شال لپاره دوی آماده نه.
راسخ صاحب وبخښه، زما مطلب دا دی چې د اوس خو طالبان عملا د داعش ډلې پر ضد عملیات کوي.
ګوري دغه عملیات ولې کوي؟ دا ته ګوري دا هم دوه مخه لوبه ده. غربي نړۍ ورته وایي چې دغه چې موږ وسو کولای چې داعش تخرش ورکو تر څو دوی په وړاندې وجنګيږي، مګر دا یو سیاسي او استخباراتي معاملې ده. په دغه معاملې کې اصلا دغه رنګ بدلول او سره بدلول او شعار بدلول او د سیمې اراضي کې مثلا ستراتیژیګان بدلول دا د استخباراتي کړلو اساسي پلانونه دي چې په دې سیمه کې عمل کوي. خو بیا وایم داعش یعنی د خپل د طالبانو یعنی طالبان نشي کولای چې داعش په دغه نامو باندې مړ کړي چې ولا د داعش د یو کفار له ادرس یا د داعش کوړه نه د جهاد اعلان وکړي، مګر وو د دغه پروژې د زپلو او د همدغه پروژې د تقویت لپاره وي. خو نه دوی به یو نورمال شکل باندې به اضافي، مګر بل څنډه د همدغه پروژه به تبلیغاتي شبکه به ورته دونه فعالېږي چې په دې سیمه کې دا د ورختل بري دا به په قدرت باندې بدلېږي او دا سیمه به ناامنۍ ته کشي او دغه سیمه کې به دوی دغه داعش تر چتر لاندې دوی به وشي کولی دا قوي قدرتونه به ورته ماتوي.
مننه راسخ صاحب. اتمر صاحب، ښاغلی راسخ وایي چې یا اټکل کوي چې داسې یو پلان شته چې افغانستان د سوریې په شان بې نظمه یا بې قانونه یا بې دولته هیواد جوړ شي. فکر کوي چې داسې یو پلان واقعا شته؟ د چا له خوا شته او ولې د څه لپاره؟
ګوري منګه دغه تجربه لرو، یعنی په دغه تیر لس پنځه لس کلونو کې منګه دا په خپلو سترګو ولیده. ګوري اول خو زه د راسخ صاحب خبرې سره سل په سلو کې موافق یم، دا چې دغه ټول ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو قدرتونو افزارونه دي چې په هغه باندې دوی خپل حریفان لمنځه وړي او هغه یو بدون دوی به ثبات کوي. لکه اوس مثال زه تاسو ته وایم، د تونس د شروع سو دغه د عربو پسرلی یا بهار عربي په تونس کې دومره موافق نه شو. البته دا د خپل د تونسیانو زکاوت او درایاتو چې خپل نظام وسات هغه نه را په دې خوا دوی په مصر کې څه حالات جوړ کړ، په لیبیا کې څه جوړ کړ، په سوریا او په عراق کې څه جوړ کړ. دغه ټول عربي نړۍ، هغه نړۍ عربي قوي نړۍ چې یعنې د دغه نه هم په سیمه کې یهودان بیرېدل، هم د دوی نه کله کله خپل امریکایانو د هغوی منافع ته خطر متوجه و، او همدغسې دوی په نړۍ کې د یو قوي هیوادونو په حیث موجود و. هغه ټول له منځه لاړل. او همدغسې افغانستان وګورئ، افغانستان یو دروازه دی. د کوم ځای دپاره دروازه دی؟ افغانستان د منځنۍ آسیا دپاره دروازه دی. دغه منځنۍ آسیا یو اړخ روسیې پورې تړلی دی، بل اړخ چین پورې تړلی دی. دغه دواړه د دې غربیانو د دغو هدف دی. بل خواته ایران دی. نو افغانستان د دوی لپاره ډېر دلخواه یو موقعیت دی چې دوی په دغه وسیله باندې هغسې یو حرکت را جوړ کړي کوم چې دوی په منځني ختیځ کې جوړ کړی و، او په دې وسیله دوی سیمه بې ثباته کړي چې د هغه نه روس هم زیان مومي او چین هم زیان.
مننه راسخ صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار د کمیټې په راپور کې په دغو ډلو کې چې ویل شوي په افغانستان کې حضور لري او نړیواله ټولنه اندېښنه لري، له دې کبله یوه هم د پاکستاني طالبانو ډله یا ټي ټي پي یاده شوې ده. د ټي ټي پي په اړه فکر کوي چې ملګري ملتونه د دوی د فعالیتونو په اړه په افغانستان کې معلومات د پاکستان له خولې اخلي او که په خپله مستقلې ارزونې لري؟
زه خو تر کوم ځایه پورې چې معلومات لرم او دقیق په دغه استخباراتي اپراتیفي کارونو کې یو څه لاسرسی هم لرم، زه ویلی سم دغه اطلاعات او دغه معلومات فقط د پاکستان د استخباراتو له ادرسه د نړۍ سره شریکه شوې ده او شریکه یې. ولې چې پاکستان په دغه لوبه کې دوی اقتصادي لاسته راوړنه ډېرې لري، د پرمختګونو دپاره دوی ښه پانګونې دلته لرلې، د غربي نړۍ نه یې ښه پانګونې ترلاسه کولې. نو بنا زه ویلی سم دغه ټي ټي پي چې دا دوی ډېر ترې یادوي او دا ځانونه ښي چې دا تشویش دی، زه ویلی سم دغه لوبه هم د خپله د استخبارات د پاکستان لوبه ده. ګورې ما د دغه پښتنو بالخصوص د یو سل شل میلیونه انسانان چې په لویه جغرافیا د افغانستان کې ژوند کوي، د دغه نفوس نه او د دغه جغرافیا د معدنیات او د اوبو او د فضا نه استفاده کول، ولې دغه جغرافیا کې ناامني بې سوادي او د عقبګردیو ته لاره خپلول دا د یو پلان سره شوې ده. موږ او تاسو ته معلومه ده چې افغانستان او بالخصوص افغانان هېڅکله هم نه ترهګر ول، نه د تروریزم د کلمې سره دوی آشنا ول. دغه کلمه دوی مراوده کړله او بیا هم ویلی سم داعش یا القاعده دا د دوی سره بالکل په مفکوره کې یو مفکوره خلک دي. فرق څه دی چې فقط شعار دوی مختلف دی، مګر ټي ټي پی چې د کومې ورځې نه په دغه سیمه کې پرون تاسو بهتر ځای ټي ټي پی په غزنی کې د جمهوریت په وړاندې جنګېدی، دغه ټي ټي پی په کندوز کې مستقیم نیول شوي دي. هغه بندیان ول په کابل کې دا د جنگونو کې د طالبانو سره یو ځای په جګړه کې ول. حتی د ارک چې نن ورځ کوم توجه شوی اوسه د ریاست جمهوریت په چوکۍ کې چې کوم ځای کې ناشته دی هغه یو پنجابي او مګرم ټي ټي پی خلک ول.
مننه. اکمر صاحب، تاسو هم فکر کوئ چې ټي ټي پی د پاکستان د استخباراتو اړوند ډله ده؟
ګوري دا زمونږ او تاسو په مخ کې په وزیرستان کې جوړ شو. هغه چې مونږ د دې شاهدان یو چې ټي ټي پی یو تعداد خپل د وزیرستان د پښتنو یو تعداد نور د نورو زلونا د نور زینول دوی سره یو تعداد هغه کسان ول چې دوی د افغانستان په جهاد کې دوی برخه اخیسته و. نو اصلي ریشه هماغه شی دی. اوس دوی د دې لپاره چې البته دا د پاکستان د امنیتی ادارو او استخباراتی د ادارو په مرسته دوی جوړ شوی دی.
په دې کې خو ډېر خلک همدغه نظر لري چې تاسو وایي اتمر صاحب، مګر دا چې اوس به دوی له پاکستان سره په همغږۍ کې عملیات کوي او انتحاري حملې او تروریستي حملې به کوي، دا ډېر له منطق نه لرې نه ښکاري ستاسو په نظر؟
د دې ترهګري پروژې داسې پروژې دي چې دا ډېر مغلق دي، یو اړخ نه لري چې سړی په دما یو اړخ باندې هغه مطالعه کړي، دا ډېر عمیق دی. حتی زه په دې باور یم چې دا یوازې د پاکستان استخبارات هم دی کې شامل نه دی. زه نړیوال استخبارات په دې کې ګورم، زه د سیم استخبارات په دې کې ګورم، چې د انګلیس او امریکا استخبارات په دې کې ګورم. دا تاسو وګورئ، یو ډله دومره امکانات، یو ملکي ډله دومره امکانات د پیسو، د سلا، د لوجستیک، د سوق اداره، دغه امکانات غیر ممکن دی. موږ او تاسو خو په خپل وطن کې دغه ګوري لیدلی هم دي. که د روسانو په مقابل کې جګړه وه، تاسو ولیدل چې د اسرائیلو نه نیولی تر عربستان، سعودي، امارات، قطر، امریکا، دوی ټول یو خواته او دغه پروسې ته دوی مرسته ورسوله. اوس هم همدغه خبره دی چې که دغه مرستې دوی سره نه وي، دوی دغه امکانات نه لري بیا چې دومره ادامه پیدا کړي او دومره کارونه دوی وکړي.
مننه اتمر صاحب. یو وروستۍ پوښتنه له راسخ صاحب نه. راسخ صاحب، تاسو د طالبانو حکومت ته چې اوس پر افغانستان واکمن دي، که مشوره درنه وغواړي چې څه وکړي په افغانستان کې د یو نظم د راوستلو لپاره، څه به ورته ووایاست؟
زه خدای یم چې که چیرې واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان جغرافیا د نړۍ د کور په امن باندې مبدل شي او د دغه ترهګریز تروریستي ډلو ټپلو نه نجات پیدا کړي، لاره همدغه ده چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت واخلي، لویه جرګه د دایره کې قانون اساسي دی تصویب کړي او ټولو هغه مدبرو سیاسیون او پاک نفسه افغانان چې د مسلک سره عیار خلک دي، د لوړو تعجیلاتو هغه خلکو ته هم په خپل دغه نظام او دولت کې ځای ورکړي، تر څو د دغه ناخوالو په وړاندې په لاس په لاس افغانان ټول په شریکه مبارزه وکړي.
مننه. د خبرونې وخت پای ته ورسېده. اختر محمد راسخ د امنیتی چارو شنون کوي چې راسره وو، او همدارس د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په 25 دقیقې پروګرام کې له ازادي رادیو سره ملمنو. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې 25 دقیقې خبرونه مو تر پایه وو اوریده. Oh,